والی محمد حلیم فدایی و چه مرکه تصول آزادی راژیو آورده
ده آزادی راژیو خبری ساعت
په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداري جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اخیست کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ورڅخه اغیزمن او متاثر وي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه یې باید هر اړخیزې عملي څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال راپور لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمېر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلي دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیری وایي په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر اثراتو د پوهېدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی تجیل ترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کېدونکي خلک ښځې، کوچنیان او نوي ځوانان. که چیرې له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډېرو نورو هېوادونو لکه سوریه، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر په اړه په یوه مقاله کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر په نوم د یوه قومندان کې سخت خبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلن او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات ورسېدلي چې 22 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي په دې هیواد کې پر ډېرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډېر داسې موارد پیښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیری هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبه لیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نویمه لسیزه کې که وکتل سي نو لږ تر لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 80,000 کسان ووژل سول چې بېله شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغېز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر ورباندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هېرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایډیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډېرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم، زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
او اوس هم له هلمند د الیاس دایی د ځانګړو راپورونو د لړۍ یوه بله برخه.
پلس ګونو دینی عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دینی عالمانو نیوکه کېږي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو ته غوږونه نه دي رسولي چې په یوه نامعلوم جنګ ورګټیږي. سره لدی چې د هلمند علماء او د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د وسنی جګړې یو اړخ د یوې کورنۍ جګړې پرته بل څه نه دي. خو حکومت، دینی عالمان او قومي مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میز ته کښینوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوي د علماو د شورا په یوه غونډه کې ناستو سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو ته وویل هغه ملت څه شو چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس او په شلمه میلادي پیړۍ کې د روس په څیر لوی لوی ابرقدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنګ بخت دی.
شمایی که یک روز سردمدارانی به اصطلاح
دیوی تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې سترې قهرمانۍ ګټلې، انګلیس ته مو په حوال دوهم او دریم جنګونو کې ماته ورکړې ده، د شوروي اتحاد په څیر یو ابر قدرت مو له پښو غورځولی دی، مګر اوس ولې نسی کولی دا کورنۍ جګړه په ورور د ورور وژنه او ناامنۍ ته د پای ټکی کښېږدي؟ ولې نسی کولی په خپل وطن، کلي او کوڅه کې امنیت راولي؟ دی وایي زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنګ دیني او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسې بحث پر وکړو، که نه نو ولې ګڼ شمېر دیني عالمان پټه خوله دي او په دې اړه څه نه وایي؟ د هلمند د علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې 16 هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل سوي دي چې د جګړې په ځای خلکو ته خبرې کولې. که دیني عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسؤلیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنګ اساسي عوامل په ګوته کړي، امکان لري چې په هلمند کې د روان جنګ او ناامنیو مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دیني عالمان عملا د روان جنګ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګډېدو هڅوي. دی وایي دیني عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی.
بالکل یې نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چمپوشي ونه کړي، علما باید رښتیا خبره وکړي. زه وینم رښتیا نه وایي چې قومندان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی، زه خپل بچی چې درکوم ته ولې دغه غلط کار کوي؟ دا ملا صاحب دې د مخه چې موږ په پسي یو دا ټول موږ د دایلمن خلک په پسي. طالب څوک دی؟ ملت نن شتیږي، ملت در به دره کیږي. طالب هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي، دولت هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي.
خلق په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دیني عالمانو د فعالیت نه راضي نه ښکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 12,000 دیني عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي چې له دې جملې 15,000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي، خو یوازې 50 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشون اخلي. د مسکلا ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وژل سوو سرتیرو جنازه نه کوي او نه یې د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې امنیتي سرتیري مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند دیارلس کاله کېږي د جنګ لومړۍ کرښه پاته سوې ده. د سره صلیب د معلوماتو له مخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړیو شپږو میاشتو پورې د روانو ناامنیو او مینچاودونو له امله تر 6,000 ډېر کسان معیوب شوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډېر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنګونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي او دا دوی دنده ده، دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي، کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تهدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي هغې بیا خپله خوله نسي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتره دی او په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنیو جامې کې چې دي خلک له همدغو وسیلو څخه کار اخلي چې علما دي خلک ډېر باور ورباندې کوي، حتی تر رادیو تر ټلویزیون هم د علماو خبره قدر لري، باور ورباندې کولی سي. خو زه چې فکر کوم چې ماته د قناعت وړ نه دی کېدای سي نور ته هم نه وي
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای سي. دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د وروستیو مداخلو منتقد مولوی مهردلوی ک خلک سره یو شي او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روشانه دریځ غوره کړي امنیت ټینګېدلی سي خو د روان جنگ په اړه د ځوانانو پر همه پوهاوی ټینګار کوي
که علما دي که قومي مشران دي که دولتي اراکین دي دا ټول یو موټی شي یو لاس شي او په دولتي اراکینو کې که مجاهدین دي که خلکان دي که پرچمیان دي که هر څوک دي چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دښمنانو ته د پاکستان و مزدورانو ته غاصمتونکي جواب ورکړي په یو اتفاق او یو اتحاد باندې بل لار نه ورته جوړیږي بغیر
ډیر کلونه کیږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي خو افغان حکومت وایي د خلکو په رایه ټاکل سوی دی پر اسلام برابر اساسي قانون لري او د هیواد د خلکو د یوې لویې جوپې ملاتړ د ځان سره لري کتونکي وایي د هغه جګړو ګټل چې د دیني او مذهبي دلایلو له مخې د بې سواده او بېکاره ځوانانو په مټ په وروسته پاتو هیوادونو او ټولنو کې پر مخ وړل کیږي اسانه نه دي دوی د هغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شکل لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سمونه سي تللی دا مو واورېدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او حکومتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپېښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو
د الیاس دای راپور مو له هلمند اوریدو ټاکل شوی ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وبیني او د نګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې له خند سره مخامخ شوی اوربان په اړه خبري وکړي دا کتنه د ویانا په پلاسمینه اوتریش کې کیږي او په شی دا کتنه د اوتریش په مرکز ویانا کې کیږي ټاکل شوی ده چې د غزای کې د نړۍ د مشانو ترمنځ یو شمیر مهمه کتنه وشي د موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي
ټاکل شوی ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وویني او د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د مات سوي اوربان په اړه خبرې وکړي د ارمنستان ولسمشر سرشی سرکیسیان له خپل آذری سیال الهام علیف سره وروسته له هغه وویني چې د آذری ځواکونه او ارمنستان په لوه جلا غشتونکو ترمنځ له شدیدې نښتې وروسته موقتي اوربان وسو له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټاکل شوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ویانا کې د سوریې په اړه د خبرو ترڅنګ په سیمه کې د نګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې په اړه هم خبرې کوي له دې سره چې د نګورنو قرهباغ سیمه په آذربایجان کې د خو ډیری اوسیدونکو ارمنی نژاد دي په دغه سیمه کې د اپریل میاشتې په لومړیو کې نشتی پیل شوې او اوس هم د خال د زور راپور ورکول کیږي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان او دغه هیواد د نور لوړپوړ چارواکو سره تیر ورځ وکتل د دوی خبرې د سوریې پر مسایلو متمرکز وي شاغلی کری ویلي چې هلمندي په سوریه کې د سوریې د دولتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ موافقه به د دوی اختلافات لمنځه یوسي او شخړې به کمې کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا موافقه هم داراز کولای سي محاصره سوي سیمې ته په بشري مرستو رسولو کې مرسته وکړي امریکا سعودي عربستان او له غربي او خلیج هیوادونو څخه یو شمیر او همداراز ترکیه د بشار اسد د رژیم د ړنګولو لپاره هڅې کوي خو مسکو او ایران د بشار اسد متحدان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوتریش په پلازمینه ویانا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې په اړه د لیدلو ترڅنګ د لیبیا په اړه د تماس د نړیوالو ډلو په غونډه کې هم ګډون کوي جان کری به د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیر سره یو ځای د لیبیا په اړه د خبرو مشري کوي
دا هم د دې خبری خبرونه د زینو مهمو مطالبو سرچکی او زلبیه په افغانستان کې نن په کابل کې پراخ مظاهره وشو او مظاهره چانو د بامیان لاري د ترکمنستان د وارداتي برښنا د لاین د تیریدو غوښتنه وکړه د ولسی جرګې یو غړی ملا ترخیل محمدی وایي په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکوي او د لوګر په ځینو سیمو کې د وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه خپره شوي خو دغه ولایت والی وایي چې په لوګر کې حکومت واکمن دی